ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سلامونه. وخت افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیستوي پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د $24 میلیارډ بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل دې پیسو ته په راروان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس و ګریوان دي. د ښاغلي فلیچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتي وي حتی نیمایي برخه یې لا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې بسپنې بندې نه کړي. اروپایي ټولنې نن په یوه بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه غندلې ده او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سې شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو که خزینه زده کوونکی له زده کړو منع شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولی دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن په یو بیان کې ویلی دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزی د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون تمدید شي. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې له ترکمنستان نه د برېښنا د تړون تمدید هڅې کوي چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیږدولو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایي مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي ناامنۍ په حاد وضعیت کې دي. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلي وزارت مرستيال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د گرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړ. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د گرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د گرجستان صدراعظم عراق لیکوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روتا نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټا په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری ټولګې ته موزه فرشته صحاک هرکلی کوم. خبری ټوګي کې وا د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیزونه د ډیرو نجونو خبرګونونه راپارولې دي.
زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله د موږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
نن د ډسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې واژه.
او د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ییزو مسؤلینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي ساګانې لري جدي خبرداری ورکړی چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي.
کم کس بیا هم د سرغړونه کوي او د ساګانو د بنمو سرونه پټ کړی نه وي. کوم څوک هم شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو. او
وړاندې په خبرونه کې بهرني راپور هم شته را سره اوسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
می هم زمون خبری ټولګه ته خرغلی پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لاله وړاندې روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري لزیات ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستي او هیلو هم خاورې واړولې. په همدې اکلاس مونږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوې راغلي د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې مخنی سی به د هغه خوځو لپاره چې په جبري توګه له روغتي خدماتو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړهو غللو ناروغي او مړینې لامل شي. ځکه چې د افغان خوځو د درملنې لپاره به خزینه روغتي کارکونکو نوري ونوسي. په بیان کې راغلي دا داسې محل ده چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو په دې باندې سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستۍ او هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عام ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې په خوځو محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د خوځو حقوقونه د بشری حقوقو څار سازمان ویلي د خزو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو لوري د فزیکی شکنجه په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونی او تبعیض پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو په وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د خزو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغۍ ولامل سلر وشت میندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د پښپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت نه هلي کړي او د زده کړو په برخه کې وروستۍ هلي هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار د ټپونځي یوې مخکنی محتلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله له شپږو کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کړو. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله د موږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصول چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
طالبانو بل اخره په افغانستان کې زموږ په پرسه امیدونو هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو مانې کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت روانه ولې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي انسټیټیوټونو استازو ته اعلان شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړې چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه کونکي له زده کړو منه شوي خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې دغه نوی فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي موسسو دروازې تړل شوي دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلسه یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې مجلس کې د دوی د حکومت په لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا حبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د نجونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. دغه ولایت کې ځینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیار برخلیک لپاره یې یوازینی د رڼا څراک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل شوي وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونږ ته لومړی سمستر فاینل ازموینو ته څو ورځې پاتې دي چې موږ ته اور راکړل شو چې انستیتوت مو وتړل شو او نور تاسو نه ازموینې نه اخیستل کیږي. موږ چې نن هم په انتونی انستیتوت ته ورغلی وو موږ ته اجازه را نه کړه چې دننه ورشو. له دولت هم غوښتنه ده چې موږ په انتونو نه پرانیزي چې موږ مستقلو ته دوام ورکړو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابع بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرنجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده. خو ناجیه له تېر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نیوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه به له منځه یوسي. بلکې میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرنجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رنا وای
اهله تم د سیدا مور کې او طبي زده کړې بند شي خزینه ډاکټرانو به ډېر زیات کم شي او دا ډېر لوی لوی مشکلات رامنځته کی ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویل شي د سینارینه ډاکټر ته نشي ویل او هغه مشکلات یو خزه د بل خزه لپاره حلول شي د سینارینه نشي کولای
د یادونه نه چې لالوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل بیل بل راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په دویمه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,40 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اشانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمبارۍ حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پشا شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلی دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومترۍ پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې پر ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړي دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 5 کیلومترۍ کې پروت دی او له دې لوړې د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقا په نوم د یاغیانو یو قومندان وویل د دښمن درنې بمبارۍ موږ مجبور کړو چې څه پشا شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلي دي چې د زین العابدین غره د نه نیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلي دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې پر سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په روسیو ورځو کې زیات شوې دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډیر لږ نظر څرګند کړی دی او په خوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
نن د دسمبر 4مه د جاپانی ډاکټر تستونا کامورا 5م تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسیدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورا مشهور وو د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا 40 کاله خدمت وکړ او له همدې امله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاری تابعیت هم درلوده. نور حال په دې راپور کې.
نن د دسمبر 4مه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکي سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار د چې قاتلانو نیول شي محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره دغه انسانانو قدر پکار دی، دغه انسانانو ساتنه پکار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسولیت لري.
د جلال آباد د خروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوریت نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژونکي نه دي نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت وکړو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
د دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصل ډاکټر تتسونا کامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والی وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو خړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دې ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشې شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلوم و په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوسمهال د تتسونا کامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کی په نوم دغه رسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړي پروژې د بشپړېدو په تړاوي پکې ویل شوی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسونا کامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر تتسونا کامورا تر سره شوی خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنی زوزمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د دوه درې ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغې خلکو ته د خپلو سیمو د طبیعي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خوله تویول، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج لپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم د هغه خپلو شتو منابعونه مناسبه استفاده وکړي.
د وای ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو ادار مانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 14مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساعتونو سره یو ځای د نامعلوم وسلوالو لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1947 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درنور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تیتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړیو.
تا اورزګان سیمایز او مسولینو ټول او هغه کسانو ته چې سرلوڅي ساګان لري جدي خبرداري ورکړی چې د خپل او ساګانو سرونه پټ وساتي په دې اړه لسیمینا د شرافت راپور ته وکړي.
د اورزګان سیمایز چارواکو د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د سرلوڅو ساګانو خوندانو ته جدي خبرداري ورکړی دی. د چارواکو په وینا هغه کسان چې د خپل سرلوڅو ساګانو سرونه نه پټوي د قانون لمخې بور سره چلند وسی او محکمې ته به ماری پیسی. دا فریکړه د هغه خطرونو د مخنیوي لپاره سویچ په تیرو کلونو کې د سرلوڅو ساګان لامل ګڼ شمیر ماشومان او لویان قرباني سوي دي. چارواکي وایي دا ګام د عامه خوندیتوب د تامین لپاره یو جدي اړتیا ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاریا غولي کوروشي وایي د سرلوڅو ساګانو مسله د خلکو ژوند ګواښي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
په دې وخت کې وزل بیا هم موږ د خپلو ولسونو څخه په ډېر درنښت هیله کوو تمه کوو تر څو که د خپلو برمو او ساګانو سرونه لس وي هغه پټ کړي او که کوم کس بیا هم د دغه څخه سرغړونه کوي او د ساګانو د برمو سرونه پټ کړي نه وي کوم څوک یې موږ ته شکایت وکړي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو او چې د دې یو قانوني سزا ورکول کېږي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د زیاتې وچکالۍ له امله د اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ستونزې د حل په موخه بزګران اړ شول چې ګڼې ژورې څاګانې ووهي څو د خپلو کروندو لپاره اوبه برابرې کړي، خو دا چاره د دې لامل شوه چې د څاګانو شمیر ډیر سي او ګڼې سرلوڅي پاتې سي. د سرلوڅو ساګانو زیاتوالی نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم د ژوند یو جدي ګواښ ګرځېدلی دی. د دې ترڅنګ د کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د سرلوڅو ساګانو مالکان د قانون له مخې مسؤل ګڼل کیږي. دوی وایي که د چا ماشوم یا کوم بل کس د څا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي مالک به دیات ورکوي. که د څا مالک خپل ماشوم له لاسه ورکړ نو د قانون له مخې به زندان ته واستول سي.
د کیمی برمی سر چې لږ شو د احمد برمدام محمود د کور سه یو څوک ورول دي کچیر د محمود د کور سه یو سړی پکې شهید شه بیا محمود کولای شي پر احمد باندې عرض وکي بیا به احمد یې تور کوي. نو د ټول وسله څخه مې دا غوښتنه ده کچا چهان ولې دي کچا برمی ولې دي کچا باوري ولې دي دوی دې مطلق سرونه ورپټ کی.
خلق غواړي چې دا پریکړه عملی سي او سرغړون کې جدي وڅارل سي. هغه وړاندیز کوي چې د څاګانو د بندولو لپاره دي د خلکو لپاره عامه پوهاوی هم زیات سي.
ترلوڅ برموس خلک ډېر پتنګ سوي دي. اول موږ خپل د خپل ماشومان سره ډېر ویر لرځه که ماشوم په نه پوهېږي چې دا برمه ضرور ژم زما د مرګ ګواښ کېږي چې زور نږدې سم. سرلوڅ برموس په اورزګانات کې ډېرې دي د پخوا پرتله باندې د دغه ته حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه دا د ماشوم یا د یو ژوند د یو انسان ژوند اخیستل په معنا دي.
اورزګان کې ډېر برمې داسې شته چې غټ برمې دي ماشومان ولوېدلې دي ماشومان پښات پښه مړه سوي دي څانانو ټول ولوېدلې ساه کیندلې خو بیرته بیا ماشوم پسې ولوېدلې ساه نیول پښکړي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې په تیرو څو کمو دوه نیمو کلونو کې تر 15 پورې ماشومان او لویان خپل ژوند د سرلوڅو ساګانو له امله له لاسه ورکړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د غوړو او د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شی نه راکښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. زموږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایست بخیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم په دې وکړه چې طالبانو پر زړه رحم او بتی رسی دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم ازادي رادیو کې درمنو اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدیانسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دوهمه نیمه کې به اونۍ خبرونه د زهرو کاروان در توړاندې شي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دای د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي دي د روسیې د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی د روسیې د تاس آژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي د نړیوالو چارو او بشری حقونو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا آژانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي او د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو وبشیندلی او وښکې بهون کې غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی یو شمیر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې د ګورجستان واکمن ګونتیرونه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې دوی دروي د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی تبال لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي مارک روټ په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړه چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو نه مخه ونیسي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بووري چې ملګری ملتونه وایي سح کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تاریخ تولید شوی دی
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی پروستی کال کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي
دا چې کوم ډول نشئی مواد د انسان رګونه تنګوي او که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدلې زیان یې بیر ترغیږي او که څنګه ډېر درملنې ته اړتیا لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي
نشئی مواد اول خدای چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې ورسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شویم
یوراز می 300 400 د مصرفول حکومت سرمایه مو جمع واغه مو خورل پور دار مو کوغه مو خورل دیو بل پانډیواله را کړل مو خورل بل اخر تر دې سره ورسیدل
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګری د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بی ساري ډول وړه شوی چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه او دا د اوسې په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 13% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 433 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تریاکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاټا ویلی وای د کوکنارو د کښت کموالی او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاټا ویلی زیاتوي چې دوه کال په پرلپسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندوی کوي. باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي تر څو د اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دا ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو. په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي. خو د طالبان حکومت د دې سازمان مندنې ردوي. د کورنی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډیره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت مالی داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشي موادو خطر کم کړی دی. خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 268 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د سروي او پالیسي په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالی د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان دی اړولی.
سالای خبل یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد.
په خوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 8 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60 زر افغانۍ خرڅول. له دې لارې به له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالر پورې پیسې ګټلې. خو کنن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکړي او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زر امریکایي ډالر کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملاً حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تریاکو څخه جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
یوناما له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوی او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوال له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1250 منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پارا ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو
ظاهری موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کیږي. د بل طرفه خپله دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیزوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پودر وي، کا شیشه یا ټابلیټ، کا چې مواد امپیټامین او میټامپیټامین وي، کدا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د سړي د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسیدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو واری رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نه کیسه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم عماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیل می ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته زسته کمه سبد بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسکر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته یې مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم ځل دی چې بستر کېږم خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد سم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پښه او بټوی کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري وم، بټۍ وې په پېښور کې، هغه کې وې، جلال آباد کې، سرخود کې وې، درونټا کې وې، او په دې ساز کې بټو کې وې، کار په ما نه درېدو. زه خپل کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خوجه سشپوس، د ټولو کې مې د سیوینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو چې بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار پی تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړی پسې واچاود، د تابوت یې سې وکوت، زړی پسې واچاود په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو پوسولې. نو بس هغه ښې مټ وزر هم لاړو، پلار دې پامیل سرپره سواب سې لاړو. بس پس د یغه نه مې چر شروع کړل، ششامې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو خوړله، پور داره موږ هغه مو خوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم خوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې یو ری راوړم، دلته بستر کړم، کم په امید کې 3 میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس ته. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای کې کنه. یو 8 کیلو مې وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه یې ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلي چې شپون دي وایي، د ما مېړه دي شپون وایي، خو چې عملي نه وایي. وادي ورېده، نو دا خبرې ما سره کړي دي، او عمل خو داسې یو شاید چې څوک درنې خبر شول، هغوی ته په 2 روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي، ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مې واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیستې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړ پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مورم.
چې موږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې څو سپین ګیری د حاجي اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي، او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره دا سی ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لري
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بیخی خبر نه یم
حاجی سی ته خدا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نه وی درته ویلی
خیر ده استاد سراته وایست چې څه خبره ده
خبره دا سی ده چې د کلی سیګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه
یار حاجی کبیره ته هم عجیبه خبرې کوې پوډاریانو څنګه ترفی وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته ښیم
فرید مړ شو خدای دې وبخښي څومره ښکلی زلمی وو
حاجی صاحب تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي باید یوه چاره یې وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو
کومه د فساد ځاله
سالم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی
حاجي صاحب د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي هیڅوک څه نشي ورته ویلی موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
سلام علیکم حاجی خاناکا
وعلیکم سلام
حاجی صاحب راځه کور ته د ډوډۍ وخت دی
له ډوډۍ دې بېزاره یم خو شر مه رارسوه
والی خان صاحب ما څه بد کړي دي
بدله تور وي که سپین د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل بیا وایه چې ما څه بد کړي دي
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم خپله راځیې وایي پوډر راکا
خبره د زور او رضا نه ده خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې که ته پوډر خرڅ نه کړې ځوانان به یې له کومه کړي ها
حاجي صاحب زه مالی سړی یم بل کار نشم کولی
نو چې بل کار نشي کولی زموږ د کلي ځوانان وژنې ها
نو څه وکړم
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې نور به دا کار نه کوې
یار حاجي خان اکا دا کار خو نشم پرېښودلی
ښه نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي
ګوره سلیمه تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیت قمانداني ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې
سمه ده حاجي صاحب چې ته وایې کډه به بار کړو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا
ساده پنگرو شنگ رنگ ساده پنگرو رنگ می هر سهار را بسوی پزړکې می د مینې ولولې را پروي او پزړکې می د مینې ولولې را پروي او ساده پنگرو شنگ رنگ ساده پنگرو رنگ می هر سهار را بسوی پزړکې می د مینې ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے.